شنج مد نظر بگیرد. ترکیه در ماه گذشته تعداد بیشتر سربازان خود را به یک کمپی که در آن مربیان ترکیه ساکر عراقی را تعلیم می دادند فرستاد که این عمل انتقادات حکومت بغداد را برانگیخت. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې ومنه. یو شمیر پخوانی او جهادي مشرانو او د تیر حکومت چارواکو پرون په کابل کې غونډه وکړه او د هغې په لړ کې د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د یوې شورا د جوړېدو اعلان وکړ. دوی وویل چې دا شورا یې د اوسنیو ستونزو د هوارولو او د نظام د ملاتړ لپاره جوړه کړې ده. د دې شورا برخوالو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د مشورتي لوی جرګې د رابللو پر روانو مشکلاتو جوړ جاړي ته د رسیدو د تیرو 14 کلونو د بریاو د ساتنې او له طالبانو سره د سولې د خبرو په وړاندې د واضح دریز د خپلولو غوښتنې وکړې. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې اوسنی وضعیت دوی مجبور کړل چې په افغانستان کې د ساتنې او ثبات شورا جوړ کړي. ښاغلی سیاف دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې حکومت او نظام وژغوري نه دا چې ړنګ کړي. سیاف وویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه سره سم باید د صدارت د چوکۍ د رامنځته کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون او د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر لوی جرګه جوړه شي. د وویل انتخابات په خپل وخت ونه شول او مشورتي لوی جرګه هم راونه بلل شوه، نو په داسې حال کې پکار ده چې انانوي لوی جرګه جوړه شي.
ما طرفدار انتخابات استیم که اینا گفتن، ما طرفدار لوی جرگه قانونی اساسی استیم که اینا وعده کردن. خود از یا لوی جرگه قانونی اساسی را بخواهن، اگر در این تأخیر صورت میگیره با وقتش نمیشه، مردم بازم در صدد بدائل میشه، در بدائل باز بدائل تلخ و شیرین ممکن مطرح شود. خب ما نمیخواهیم که افغانستان به او سرحد برسد.
سیاف له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب وویل باید دا څرګنده وي چې افغانستان له چا سره د سولې خبرې کوي، پاکستان، القاعده او که له طالبانو سره. البته په ځینو موضوعاتو کې د دې شورا د مشرانو څرګندونې او دریځونه یو شان نه ول. مثلا د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی د سولې په برخه کې پاکستان ته د اوسني حکومت مراجعه ګدایي وبلله او ویویل ولسمشر غنی ته ویلی چې د سولې لپاره پاکستان ته مراجعه ونه کوي. سیاف بیا وویل چې د هغې سولې مخالف نه دی چې د افغانستان عزت پکې تضمین شي. غونډې ته د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني وویل چې د افغانستان د بقا او هغو پلانونو په وړاندې اندېښمن دی چې له افغانستانه د باندې د دې لپاره جوړیږي څو افغانستان د تروریزم پر پایتخت بدل کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو کې ناکام وباله. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره چې ځینې د دې شورا غړي او مشران دي په اوسنی وخت کې د یوې داسې شورا د جوړېدو پر هدف ګټو یا احتمالي تاوانونو خبرې کوو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان یک حرکت سیاسی است که در بعضی حلقات به حیث نخستین گروه اپوزیسیون حکومت وحدت ملی مطرح شده است. هرچند اعضای این گروه دیروز هنگام اعلام موجودیت این گروه گفتند که مخالف نظام نیستند ولی میخواهند حکومت تعهداتی را که کرده عملی بسازد. از خواسته های عمده این شورا برگزاری لوی جرگه قانون اساسی، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات است. اکثر اعضای این شورا رهبران سابق جهادی اند، از جمله عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، عبدالهادی یرغندیوال، محمد اسماعیل خان و بسم الله محمدی. برخی از اعضای این گروه در پست‌های بلند دولت در زمان حاکمیت رئیس جمهور حامد کرزی وظیفه اجرا می‌کردند اما در حکومت فعلی ظاهراً کنار زده شدند. در این برنامه زیر آسمان کبود روی برداشت‌های مختلفی که از تشکیل این شورا وجود دارد صحبت می‌کنیم و از شما شنونده‌های عزیز هم می‌پرسیم که آیا به تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان خوشبین هستید؟ آیا فکر می‌کنید این شورا به حیث یک نیروی سیاسی حکومت را وادار به اقدامات عملی و حکومتداری خوب بسازد و یا اینکه شورای حراست نیز گروه است مانند شوراها، ائتلافها و احزابی که در گذشته ایجاد شده و چند بعد به فراموشی سپرده شدند. سوالهای دیگر هم داریم که با مهمانان برنامه در میان خواهیم گذاشت. مهمانان ما در ساعت اول این برنامه هستند جناب عبدالهادی یرغندیوال عضو شورای حراست و ثبات افغانستان که از طریق تلفن با ما خواهند بود و جناب حکمت الله حکمت یک تن از قمانداران سابق جهادی که در استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردن.
البته د دې خبرونه په دوام کې به د سیاسي چارو کارپو جاوید احمد غفور، د سیاسي چارو فعال بلقیس روشن او د غرس د ولسی جرګې غړی نذیر احمد حنفی چې د افغانستان د ثبات او ساتنې د شورا غړیتوب هم لري زموږ میلمانه شي او په خبرونه کې به ګډون وکړي. تاسو اوریدونکي هم سرلوسه کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لري مشته پیغامونه راوستوي، اله د چې لند پیغامونه راوستوي ځکه چې پیغام وشتي بیا سم نه لوستل کیږي. همدغه راز که انټرنیټ لري او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته په یاد لري radio.azadi radio takai azadi زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمیرې څو شی به ورسته در اعلان وو. د فیسبوک لاره هم غنو اوریدونکو پښتنې مطرح کړي دي او نظرونه مطرح کړي دي، لیکن د اکثرو نظرونه چې موږ ګورو د شورا د تشکیل په ارتباط منفی دي. اکثرو ویلې دي چې دغه خلکو چې د شورا یې جوړ کړی ده دوی خپل تجربه ورکړې ده. لشغل حکمت الله حکمت چې په خانه جهادي قومندان دی، له دوی څخه دا پوښتنه کوي چې ولې اکثرو خلکو مخکې تر مخکې د دې شورا په اړه البته په ټولنیزو رسنیو کې منفي نظر څرګند کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه قدرمن کوربا ورونو ته، تخنیکی همکار ته او د رادیو محترم ولیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات وای. تاسو سوال په ارتباط کوم شورا چې جوړه شوې ده، د دولتي ګروپ غړي دي، دولتي غړي مسلمان مجاهد ملت پیژني، په دې 15 کلو کې د دوی کړنې عملا لیدلې، خو او بد مسلمان ولسته ښکارا دي. بله
بله صاحب، تاسو وایئ چې د دوی اعمال خلکو ته معلوم دي، نو انسان خو نشي کېدای شي هغه شخص چې نن کوم رقم فکر لري او نظر لري ممکن یو کال وروسته په نظر کې تغییر راشي. او دوی چې تر اوسه پرې څه ویلي دي ستاسو په نظر؟ دوی په خبرو کې داسې مسائل مطرح شوي دي چې ستاسو په نظر هغه به د خلکو په مزاج برابر نه وي؟
په دې 15 کلو کې څاروان صاحب محترمه، په دې 15 کلو کې د په ملت کې د وزیران وو، والیان وو، ولسوالان وو، د ولسی جرګې غړیتوب درلود. نو په دې 15 کلو کې د مسلمان مجاهد ملت ته، اسلام ته دوی څه کړي دي؟ د مسلمان مجاهد ملت خو 2.5 میلیونه شهیدان معیوبین ورکړو، د اسلامي نظام د جوړښت، د خپلواکۍ او د الهي قانون د تطبیق، د عدالت لپاره په دې 15 کلو کې خو له دې کسانو چې موږ څه نه دي لیدلي او څه ملت ته نه دي جوړ کړي. یو تعداد سرکونه، مکتبونه جوړ سوي دي، هر ورځ دغه کارونه سوي دي، خو ډیر زموږ هغه اسلامي ارزښتونه، زموږ جهادي ارزښتونه، زموږ افغاني ارزښتونه، زموږ ملي ارزښتونه، زموږ خپلواکي دای ټول تر پښو لاندې کړي، توجه یې نه ده کړي، پیسې سر یې نه ده ګرځولی. که سر یې نه یې ګرځولی، که هدف د دوی دغه جهادي غړو ته وایم، دا جهادي غړي په دې دولت کې خوولو اوس هم دي چې دوی ولې دا کار نه کول؟ څه علت و؟ دا علت دی دغه ملت، مسلمان ملت ته دی واضح کړي چې دوی خپلواکي نه درلوده، موانع وو، او که دوی خپله جهاد په وختو کې هدف خاص قدرت وو، د قدرت په خاطر باندې دوی جنگیدل او قدرت ته ورسېدل، قدرت کیسی ورسېدل. فساد اداري ګوره تر مو دا خو دنیا ته معلوم. سروان صاحب، تاسو ته محترم معلومات ته کونج کونج له ګوډ ګوډ د افغانستان څخه معلومات لري. په دې فساد اداري، فساد اخلاقي په دې دولت کې شتون درلود او لري. په هغه وخت کې چې د چارواکي ووم هم درلودي، ګوره دغه ویل وګه به هغه وخت احساس دي لوګي وکي چې دای وګی شي. نو وس وخت دا یو کال کې چې دوی له قدرت لري سوي دي، له قدرت لري سوي دي، دوی وس احساس دي کوي چې ولا خطر ده. هغه د هغه په دې 14 کلو کې ولې د خبره نه کوله، مسلمان ملت ولې نه کوله؟ وس دغه دولت
پس جناب حکمت، شما فکر میکنین برداشت شما ای است که این گروه دوباره ایجاد شده تا اینکه امتیازگیری بکنه از حکومت؟ بله،
زه خدا خبره کوم چې امتیازګيري خو شي درلوب د مڅ نتیجه ورنه کړو، که اوس بیا کوم شاید وی کی ایلات یا ویلات دغم ملت ګوره تقریبا او یا پسد خاوره، او یا پسد خاوره خلګي وسیدونکو د افغانستان مسلمان ملت، یعنی همکار لدی دولت سره همکاری نه لري، یا تیر خپه دی یا ناراض دی، خاورم د دوی په تسلط لاندې نه دی او د خلګم د دوی سره نه دی. د لوی جرګه غواړي، ګوره دا خبره، لوی جرګه سرتاسری انتخابات نه کیږي، شفاف انتخابات منځ ته نه راځي. د انتخاباتونو خو موږ تاسو ټول میزبان صاحب ولیدو چې ټول تقلب باندې سوي، په تقلب صندوقونه ډک سوي دي. هغه د خارجانو د خوښې کسان پارلمان ته راځي، د خوښې کسان ریاست جمهوریت ته راځي. ولې انتخابات سرتاسری نسته، شفافیت نه لري، مستقیم نه ده، خاوره کې تسلط نه لري، خلکو کې تسلط نه لري، نو دا څنګه انتخابات ته څنګه لویه جرګه به راځي؟ دوی به څه شي غواړي؟
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. زموږ د دې خپرونې بل میله میلمه د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر او د دې شورا غړی، یعنی د ثبات او ساتنې د شورا غړی، ښاغلی عبدالهادي ارغندیوال دی. ارغندیوال صاحب هم په څو شیبو کې د ټلیفون له لارې زموږ میلمه وي.
خو حتما که پاسخهای خواهند داشتن به انتقادهای آقای حکمت الله حکمت، که پاسخهایش از زبان خود آقای ارغندیوال خواهیم شنید.
بله، د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیره لانو چې که غواړي چې دوی هم نظر څرګند کړي شورا د جوړېدو په ارتباط، کولی شي په 0909203540 او یا هم 0908225555 مشته تلفن وکړي.
بله چشم، برای تلفن هایتان هم هستیم و همچنان از طریق اسکایپ منتظرتان هستیم. اگر اسکایپ دارین و اینترنت، با آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و در این برنامه سهم بگیرین. موضوع مورد بحث ما، قسمی که پیشتر هم گفتیم، تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان است که دیروز ایجاد شد و اعضای آن هم اهداف را ابراز کردند. از شما می‌خوایم بپرسیم که نظر شما عزیزان در رابطه با این شورا و تشکیل آن چی است؟ شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
لند خبری آگوستن.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنې پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس 3 بجې او 40 دقیقې دي. په دې خبرونه کې د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د کرزی د حکومت د کابینې د ځینو غړو لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو د هدف په اړه بحث کوو. په دې بحث کې تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې نظر څرګند کړي. ښاغلی ارغندیوال هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. خو لومړی اوریدونکو ته موقع ورکو چې دوی څه وایي، څه نظر لري. مهرباني کوئ آزادي رادیو ده. مهربان،
السلام علیکم. وعلیکم السلام، بفرمایید.
اسمت سروان صاحب، ستا همکار امید مرزبان، سلامون آورم.
سلامت و سی، مهربانی کوئی.
ستا سو ده ها پروگرام نانه ده چه ده گستره ده ده خپل حقه امتیازونه نیسیم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې شورا د جوړېدو هدف دا دی چې دوی برخوالی غواړي چې له حکومت امتیاز واخلي؟
او داسې معمولا دای په د اسماعیل خان او یا په داسې نور دغه نته په هرات او نور ځای کې دغه چې دغه جوړ کړي وایي، مثلا یار په هرات کې ولای اسماعیل خان وویل چې مثلا اوله شباد نه خنا امنی دي اوسکي دي اوسکي دي، ولې موږ مثلا حکومت ځان درکړي.
سی ډیر زیاته مننه،
نظرتون را شنیدیم. خوب شنم دیگه روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای عبدالرحیم، از منظور سوالی رو سوال ولایت تخار شما رو به زحمت دادم.
خوش آمدید آقای سید محترم، بفرمایید.
نظر من در ارتباط یعنی شورایی که برای فعلا امیر رهبرای محترم جهادی ما جور کردن، البته ما با تاسف بگویم، با تاسف بسیار زیاد، تقریبا از سطح رهبری جهاد افغانستان تقریبا 40 سال میشه. این برادرای ما، این بزرگای ما، جناب استاد سیاف، آقای ارغنیوال که ما در حیز بشستم و دیگر برادرای هستن، همه شون هم میشناسم، از نزدیک میشناسم. با تاسف همه گیش مردم بیبی هستن.
حاجی صاحب، شما عضو حزب جناب آقای ارغندیوال هم هستین، ولی با این حرکتش انتقاد دارین که چرا شامل چنین شورای شده؟ بله،
نظری شخصی ما، نظری شخصی ما همین ملت است که بیان یک بار دیگه همین مردم را به خاک خون نکشن. ما خودم کسی هستم که 5 بار از پاکستان سلاح آوردیم، جاد کردیم، چشمم زخمی است، زخم داره، به ده ها دفعه برای ما شفاخانه نظر داده که تو در خارج جور میشه. ما به ده ها دفعه پشت دروازه اینمی بزرگا رفتم، صدای ما رو جواب ما رو لبیک نگفتن.
تشکر، زنده باشین.
متاسف بسیار زیاد. چطور ما باز دوباره فریب بخوریم؟ باز ما ملت دوباره بیاییم یک کاری دیگه بکنیم.
تشکر، زنده باشین. رسیب تشکر از تماستان. حالا شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن. سلام علیکم، بفرمایین، خوش آمدین.
آقای مرزبان، عرض سلام دارم بر شما و میمانای محترمتان آقای سروان.
سلام آقای سرش، بفرمایید. سلام علیکم،
سلامت باشید. من خو نظریات رو مطرح میکنم و امیدوار هستم که یادداشت کنین وقتی که میمانای دیگر هم آمدن با اونان در نظر در مورد نظر ما گپای مرزشان مشال و نظر میخواین میخواییم. من گپای خدایت رو طرح میکنم که اینا کسایی که در این شورا هستن هیچ کدامش عضو از این دولت نبودن که از دولت استعفا کرده باشن به خاطر ایجاد این شورا، وظیفه دولتی خود را ترک کرده باشن، امتیاز در به حساب امتیاز یا وظیفه هرچی نامش هم اون ارویش این را ترک کرده باشه که ما بگوییم که اینا از یک امتیاز خودم گذشتن. اینا شریک قدرت نیستن. اگه یادتان باشه خودم دکتر عبدالله گریان کرد، حتی سر و صداش برآمد که قدرت چطور است و مردم افغانستان گپای احساس است. ای کاش امورا پیدا کنین همکار محترم پرودوسر امیر لطف کنه، چون وام از جمله امینا بود، وام از جمله امینا بود این شورا را ایجاد میخواست که قدرت بر بنام مردم افغانستان میخواست. وقتی که در قدرت شریک شد این آدم آرام شد و همراه اشرف غنی یک جای شد. حالا ما میترسیم از این که چیز امانت وجود داره که جنگای داخلی 71 دوباره تکرار نشه در افغانستان با ایجاد این شورا. یک رای دیگه داره که همین شورا را اینا با وجود می آوردن به اشتراک دانشمندان که عضو همین دولت نیستن، دانشمندان حقوقی هستن، استادای فاکولتی حقوق هستن، مردما دانشمندای دیگه هستن که از جریانای مختلف از احزاب مختلف هستن، اینا به نام شورای جهادی نمیماندن، اینا یک نام دیگه میماندن که همه دور اینا جمع اینا مشترک دور هم جمع می شدن. نه تنها که کس دور از یاد جمع می شود، همه دور هم جمع می شدن.
بله.
شورا را فراگیر می ساختن، اوتر مطرح می کردن، دو مورد باز
تشکر
ترشته مطرح. بیا واردون که بله حمله رو بیا به ملمانو تورشو می روانی که وی آزادی را جده.
سلام علیکم، روز بخیر آقای مرزبان و آقای سروان، به شما به کارکنان رادیو آزادی و بخش تکنیک کردم.
سلامت.
من سوال در رابطه به این شورایی که به نام حراست و ثبات افغانستان تشکیل شده، این را به خاطر بربادی افغانستان تلقی میکنم، نه به خاطر حراست و ثبات افغانستان. کسایی بودن همین مجاهدین محترم ما که اینا افغانستان را بران کشاندن، جنگای خانه به خانه را در افغانستان اینا سازماندهی کردن. دیگه اینا اگر اداره ها شورا هم برگزار بکنن بلکه مردم افغانستان است، بناهن اینا به خاطر امتیازگیری و به خاطر شریک ساختن خودشان در قدرت
همچه
شورای را برگزار میکنن.
از نظر
شخصی من باید خبر معرفی بکنم که یک دن از بردمالای اردوی اولی ملی از سرا به تماس کنیم.
سلام، تشکر، زنده باشین، خوش آمدین به برنامه. خب حالا اجازه بدین که جناب آقای هادی ارغندیوال، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، از طریق تلفن با ما هستن و به این سوال ها و انتقاد ها و نظریات شما پاسخ بدن. ارغندیوال صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. حتما نظریات و گفتنی های شنونده ها را شنیدین، لطفا پاسخ ها را ارائه بکنین، بعد دیگر سوال ها را مطرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما و شنونده های شما و سلام خدمت شما و همه ملت شریف افغانستان. من سواله دوستا را شنیدم. از جای آغاز میکنیم که یکی از دوستا گفتن که چرا نام زیر جهادی
بله.
جناب ارغندیوال صاحب، صدای شما بسیار ضعیف شد، فکر میکنم
خپل موقعیت تغییر که تخلیقی
بله. پیدا شد.
بله
بله بهتر شد.
ما خدمت شما عرض کنم که نام از این شورا شورای حراست و ثبات افغانستان است، نه شورای جهادی. و اعضای از این هم تمام کسایی که تا الهال در این پیوسته مربوط مجاهدین نیست، بلکه مربوط همه اقشار مختلف افغانستان است که در این استادای پانتون، والیای سابق، کلای شورا و برای تحقیق دیگر مردم افغانستان هم شرکت کردن که هر کسی که علاقمند از این باشه که در این شورا جمع شوند برخی از اونا باز است و این شورا به خاطر امتیازگیری و گرفتن کدام امتیازات به وجود نیامده. مسئله عمده ای که در رابطه با شورا مطرح بوده این بوده که وضع افغانستان روز به روز به طرف بحرانی شدن می رفته. ما این مسئله را با جناب دکتر سیب اشرف غنی و دکتر عبدالله هم مطرح کردیم. در اون زمان گفتیم که تدابیر ملی افغانستان در یک سطح بزرگتر گرفته شود تا بتانه که فاصله ای که بین دولت و ملت ایجاد شده این فاصله ها از بین بره و مردم احساس مسئولیت در قبال حکومت و در قبال افغانستان بیشتر از امروز بکنن. به این خاطر ما این شورا را تأسیس کردیم که دیگه نمیشه که خاموش بشینیم و هر روز.
جناب آقای واصف، یکی از انتقادهای بزرگی بود که شمار زیاد از اعضای شورا در حکومت‌های قبلی عضو حکومت بودند، حکومتی که حتی کارکردهایش همین حالا هم زیر سوال است و در بعض موارد همی بی‌ثباتی‌هایی را که میگین از همان زمان هم آغاز شده بود.
در این شک نیست، که در گذشته هم نقصا و مشکلاتی وجود داشته، ولی حالتی که کنونی که ما با این مواجه شدیم هرگز در 13 سال گذشته وجود نداشته. وضع به مراتب بهتر از این حالت بوده. امروز شما میبینیم که جوانهای ما به خارج میرن، حدود 150,000 مهاجر شدن و رفتن به کشورهای مختلف. داشتن در اونجا معلوم نیست و از دو نگاهی برای مردم ما مضر تمام میشه. از یک طرف جوانایی بودن که در 13 سال تحصیل کردن، تعلیم کردن و اینا کادرهای آینده مملکت میتونستن باشن و ظرفیتی را که کمبود داشتیم او ظرفیت ها تکمیل میشد. از طرف هم اینا هر کدام اگر حداقل $10,000 با خود برده باشن، شما میبینید چقدر پول از افغانستان به این ترتیب.
بله ارغندیوال صاحب، دیدی همه علت خو البته زین خلقوی چه وایداده چه بهرنی ځواکونه و تل زکه امنیت خراب شوی دی او ورسره مرستې کم شوی زکه اقتصادي وضعیت خراب شوی دی په لسکونو زر افغانان چې په بهرنیو مسو کې کار کوي کار له لاس ورکړي یو علت دا غني. لیکن دا و چې زموږ ته چې څوک ټلیفون کوي یا پر ټولنیزو رسنوي کې وینو تقریبا 90% خلکو د دې شورا دی جوړیدو په وړاندې منفي نظر څرګند کړي. دیدی لڅره د لڅر شاخلی ولې خلک د پخوانیو جهادي مشانو په وړاندې داسې دریز لري؟
داسې کوم کسان چې تاسو ته ټلیفون کوي هغه محدود کسان دي، هغه کسان چې حساسیت د مسلې سره کوي او یا پروګرام شوی مسله وي چې ځینې مشخص کسان تماس نیسي او دغه خبرې کوي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم که تاسې وګورئ همداسې ده، تاسې وګورئ فیسبوک وګورئ له یوه سره ټوله منفي نظر څرګندوي.
زه تاسو ته عرض وکړم چې دا شورا د دولت سره په مقابلې کې نه ده، دا د دولت د خلاو د مشکلاتو د کولو په خاطر جوړ شوی ده، نه د اصلاح خبره ده. که د مقابله او د خرابولو خبره وي نو بیا هر څوک حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې موږ نن سبا بدیل نه لرو.
بله دلته یوه مسله ده چې وای ستاسو د شورا په غړو کې مزید نقص نظرونه څرګند شوي دي، شاید دا علت هم ځینو د سولې له پروسې سره مخالفت کړی دی. بیا نور ویلي دي چې نه مخالفت نه لري ورسره. فکر نه کوي چې دا ستاسو په د مشرانو په منځ کې هم یووالی نشته، د نظر یووالی نشته؟
د سولې د پروسې سره هیڅوک هم مخالف نه دي، هیڅوک هم په شورا کې د سولې د پروسې سره مخالف نه ده، خو په نوحه د مذاکراتو او صلح پروسې سره خلک خپل نظریات لري. ځینې هغه د تیرو تجربو ناکامو تجربې بیرته نه غواړي چې تکرار شي.
بله یعنی دوی په خپل مثلا شاغلی داوودزی ډیر سخت انتقاد کړی دی، وای پاکستان ته باید قطعا مراجعه ونه شي، لیکن دوی په خپل په پاکستان کې سفیر تر ټولو زیاتې هڅې د کولې او کله چې د پتیر حکومت کې وو هغه وخت یې له دې شي سره مخالفت نه کاوه.
نه اوس مخالف هغه داسې مخالفت نه کوي چې گویا مذاکرات دی ونه شي یا د صلح پروسه تعقیب نشي. متاسفانه دوار دی یو سورې نه چرې وو چې چلسی بیا په وار وار د هغه سورې نه باید نه چلسی. حالات نن سبا دا ښیي چې د هغه وخت پورې چې دی پاکستانیانو مرافع په افغانستان کې خوندي شوی نه وي او نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي.
تشکر جناب.
تکرار ناکام پروگرام بیرته تکرارول په کار نه ده. هغه دا ادا کوي چې موږ د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوو. دغه کسان چې د افغانستان د دولت خلاف جنګیږي موږ سره نه دي. په عین زمان کې دوی خپله دا خبره کوي چې موږ کولی شو چې دا خلک بیرته د مذاکراتو میز ته راولو.
تشکر جناب ارغندی ول صاحب، شما با ما باشین. و همچنان یکی دیگر از منتقدین تشکیل این شورا جناب حکمت الله حکمت، یک تن از قمانداران اسبق جهادی در استودیوی رادیو آزادی با خود داریم. جناب حکمت، انتقادایی که شما قبلا داشتین تا حد آقای ارغندیوال به اونا پاسخ دادن، سخنان آقای ارغندیوال برای شما چقدر قناعت بخش است؟
نه از خپل آقا باندې خبره کوم، خپل نوبت باندې زده خبره کوم چې د مجاهد ملت تقریبا ټول مجاهد ملت ټول مسلمانان دی ملت دی جهاد کړی او دا مقدس جهاد شروع کړی، پایلې کړی، ملای تړلې، کامیابی مرحله ته رسولې، دا افتخار ګټلې، دا ملت ګټلې، دا 1500 شپاو ووسو کسانو نه دی ګټلې چې ووس سوي دی پیستلا قدرت کی شناخت پیدا کړي، چوکي پیدا کړي، قدرت پیدا کړي، پیسې پیدا کړي، بلند منزلونه پیدا کړي دي. اوس مطرح دا کسان دي اصلا ملت مسلمان ملت تقریبا 10 میلیونه ده دا افتخارات ګټلې دي.
اما آقای حکمت، افتخارات ملت مسلمان ملت ای شورا تنها متشکل از مجاهدین نیست بلکه دیگر مردم هم شاملش هستند.
زدی مجاهدین و شورا زدی مسلمان ملت دی بوزدی اصلا اغا دردونه از ملت چی دا 1500 کلو که دغه خلق چی بودی دولت کی و وکیل و علیز اخپل خبر بیا تکرارن وزیر رئیس دا طول و هزبونه دا شپیته او یا هزبونه جلسه بیدی دغا ملک تایی خیر را ولی او که شر جنگ را ولی که تخریب خود دغا طول تخریبونه جنگونه وجل پساد اخلاقی پساد مزکه غصب دا ټول کارونه بده 1500 کلو کې دغه دولتي گروپ را ولای ده. دا دولتي گروپ قدرت طلب گروپ دی چې قدرت خارجانو په حمایت سره دی، خارجانو په همکاري سره دا کار سوی ده او دا کار وسم جریان لري. اوس باید دا شورا کوشش دی وکړي، شورا خو جوړه سوی ده چې سولې په ارتباط کوشش وکړي، سولې ته دی راولي، سولې خلک دی راو غوړي خلک سره بجې. اوس ما مخ خبر ارته وکړ شاویا پیسه خاوره او وسیدون کی دی دولت تر تسلط لاندې نه دی، یعنی دولت پکې واکمنی نه لري. دا خلک سره ټول کی عقلا دی خاوري شو وای خاور خدا خاوره دی ځان کی راټول دی کی. او بل خبره دا کیس پاکستان ده، پاکستان ده درسته پاکستان به خپلواکی نه لري، زم وای خپلواکی نه لري، خپل آشاو عبادت دی، خپل نظامیان دی، خپل پولیسو نه لري، خارجان ورکی څوک ورکی، انګریزان امریکایان ورکی. وخت چې امریکایان او انګریزان او اغای دوست نږدې دوست هغه ته ورکوي، خو دغه دوستی دی امریکایان او انګریزان ته دی وای چې وس خلک سړی سول راول که سول چیرته راشي امنیت هم راغلی، انتخابات هم درست کیږي شفاف وي.
سلامت اوسې ارغندیوال صاحب، تاسو مخکې وویل چې باید تیرې تجربې بیرته تکرار نشي، دا د سولې د پروسې په ارتباط هم وویل. زموږ یو اوریدونکي حضرت شاه نورزاد لیکلی دی، وایي د دې شورا غړیو ټولو خپل امتحان ورکړی دی، نور افغانان دوی په خبرو نه غولیږي. نو که چیرته پاکستان امتحان ورکړی یا د سولې پروسې امتحان ورکړی، د ستاسو د شورا د غړو په ارتباط هم ځینې خلک دغه خبره کوي.
نو که چیرته د موږ د شورا د غړي په ارتباط خلک شک او تردید ولري، نو بیا ښه خبره دا ده چې دوی خو شک او تردید لري د شورا سره یو ځای کېږي، نه شورا بېلغه ناکامېږي. خو موږ نظر دا ده چې موږ د افغانستان د حزب اسلامي مشخص چې موږ هر رقم محاسبې ته آماده یاستو، موږ د دې نه تشویش نه لرو چې د افغانستان خلک د موږ په ارتباط څرنګه نظر لري. خو زه داسته سپین خبره کوم چې موږ تر هغه وخته پورې یو شورا سره همکاري کوو. ما پرون هم په خپل بیان کې دا خبره کړې ده چې که چېرته موږ د افغانستان د ملت په ارتباط، د افغانستان د ملي حاکمیت په ارتباط، د افغانستان د استقلال او آزادۍ په خاطر، د افغانستان خپلو په ارتباط او په دې ارتباط که چېرته موږ قوي تعهد ونه لرو، هر کله چې موږ پوه شو چې دا شورا باور نه لري، اثر له همغه ورځې نه دې شورا سره نه یاستو. زه وایم چې صلح واقعا ډېر مهمه خبره ده. افغانستان د هر څه نه وړاندې، لکه چې دا ورور مخکې
ضرورت لري مونږ هم دغه حالات د جوړولو په خاطر نه د جنګ د تداوم په خاطر جنګ هم ډېر امتحان کړی ده اوس غواړي چې په افغانستان کې امن او صلح برقرار شي د صلح په خاطر څه کوشش چې د مونږ له لاسه کېږي په یو چوکاټ کې په یو مجموعه کې د عملي کېدونکی ده او که چېرته زه ووینم چې په دې کې د فساد د مبارزې په مقابل کې فساد زیاتېږي یو ورځ هم پکې نه اوسېږم.
جناب ارغندی ولسه با تشکر. اما نکته دیگه که یکی از اساسات یا اهداف اساسی شورای حراست و ثبات افغانستان در نشست دیروز مطرح شد، استفاده از قوای مردمی برای مبارزه با شورشیان بود یا به خاطر حفظ امنیت، که این میتونه شکل تعبیر شوه یا به معنای ازی پنداشته شوه که تقویت قوماندانان محلی. همین شورا در بعضی اعضایش هستند که در موارد زیاد نیروهای مسلح دارند در نقاط مختلف افغانستان که در چوکات نیروهای دولتی فعالیت نمی کنند. پس خود همین داشتن نیروهای مسلح غیر دولتی یا ملیشا خودش برای ثبات نظام تهدید نیست؟
ما با شورای با ایجاد ملیشاها به طور قطع مخالف هستیم. ما طرفدار ایجاد ملیشه ها به صورت فعلا در افغانستان جریان دارن موافق نیستیم. پیشنهادی که ما با دولت افغانستان هم داشتیم در رابطه با کمک به نیروهای امنیتی و با آوردن امنیت به افغانستانی بود که در چوکات اردوی ملی، پلیس ملی، تشکیلات اگر ایجاد شود که تحت قمانده مشخص اردو و پلیس ملی باشه ما با اونا موافق هستیم. در غیر از او ما طرفدار ایجاد ملیشه ها و یا اربکی هایی که فعلا در افغانستان سبب آزار و اذیت بیشتر میشه با او موافق نیستیم.
بله سب ارغندیوال سب، دی شورا دی ملی یوالی د حکومت د تفاهم لیک د یوشمیر مادو په نه عملی کېدو هم انتقادونه کړی دي. په دغو مادو کې یو هم فکر کوم چې د امدادي صدارت د چوکۍ دا او د دې لپاره د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسله ده، که په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته خپل دریز روښانه کړي چې ستاسو اوس غوښتنه څه ده. په اوسنیو شرایطو کې ډېر خلک وایي چې د ولسی جرګې انتخابات نکیشي، اول خو د انتخاباتي کمیسیونونو د اصلاحاتو لانجه په منځ کې پاته ده، او بل دا ده چې امنیتي شرایط هم وای ایجاب نه کوي چې انتخابات سرتاسری بر وشي ترسره شي. ستاسو نظر سره په دې برخه کې
کله چې د وحدت ملي حکومت جوړېدل یو ماده دا په مغه توافقنامه کې چې پس دوو کلونو کې لویې جرګې د قانون اساسي جوړېږي او د هغه په رڼا کې بیا فیصله کېږي چې دا صدارتي شي یا همدغسې ریاستي پاتې شي. اوس دا یو تعهد ده د دې په خاطر چې افغانستان کې هغه قانونیت منځته راشي. موږ په دې باندې ټینګار کوو او مهمه خبره دا ده چې انتخابات د ولسی جرګې باید عملي شي، ځکه چې هغه خلک چې ولسی جرګې ته رای ورکړی و ډېر محدود وخت دپاره ورکړی و، دوی څنګه استازیتوب کولی شي پس له هغه وخت نه؟ نو موږ په دې باور یاستو چې باید انتخابات ترسره شي. که انتخابات نه کېږي نو یو بل بدیل خو خلکو ته ارائه شي، خو اقلا خلک په دې باندې پوه شي چې دغه یو سالم فیصله وه او په دې کې نور خبرې نشته. نو د خلک دا مشکل، دا قانونی مشکل څرنګه حلولی شي؟
تشکر جناب ارغندی ولسه. اجازه بدین چند تا پیام را که از طریق صفحه فیسبوک شنونده های رادیو آزادی گذاشتن با شما بخوانیم. و به دیگر شنونده ها، فرهاد احمد نوشته که همه اشخاص تاریخ تیر شده و کهنه و فرسوده دور هم جمع شده و یک شورای جدید را تشکیل دادند. همه جنابان در دوره گذشته و فعلا در رده های بلند دولت کار کرده بودند و فعلا هم میکنند. چه گل را در زمانشان به آب داده بودند که حالا باز سر بلند کردند. اسلام الدین هاشمی نوشته افغان ها دیگر هوشیار هستند و نباید آنها را از یک سوراخ چندین بار مار بگزد. میرویس آشنا نوشته تا زمانی که اینها خودشان در قدرت بودند هیچ گپی نبود، حال به بی‌مضمون ماندند و شورا جور میکنند. و نصیر فخری نوشته شورای ثبات نیست بلکه شورای فساد است.
عتیق الله کامول او بخشی عتیق الله کلیوال لیکلی ده دی شورا اصلی او استراتیجیک اهداف کوم دی ستاسو په اند دا به د هیواد په خیر او که په شر. عمر خالد لیکلی دغه په نوم جهادي قمندانانو که په دا څلوېښت کاله کې یو کوچنی خدمت کړی وي نو اوس به یې هم وکړي. دوی په څلوېښتو کلونو کې د افغانانو په وژلو لازړه نه دی سوړ شوی. محمد فاروق منګل لیکلی دا خلک اوس ملت په ډېر ښه شان سره پیژندلی دي. دوی د خپلو امتیازاتو لپاره دا کار کړی دی. افغان مبارز لیکلی وایي هغه جهاد چې کړی هغوی اوس په کورونو کې ګډ او مات پراته دي. څوک یې لا پوښتنه نه کوي. دا د پاکستان زامن دي. لیکلی محمد عمر سبا لیکلی وایي د خدای یو خاطر د خدای په خاطر نور خلک مه ځوروئ.
خب تلاش کردیم چند تا پیام حداقل مثبت به خاطر حفظ توازن هم پیدا بکنیم. متاسفانه همه پیام هایی که هست نظر شنونده ها هست و انتقاد هایی که جناب آقای ارغندیوال حضرت پیش شمارشان را پاسخ داد. حالا اجازه بدیم به شنونده های عزیز که ابراز نظر بکنن از طریق تلفن، بعد برمیگردیم به مهمان های خود. سلام علیکم، بفرمایید شنونده رو خط داریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام از طریق اسکایپ.
مهربانی.
شام مسکو کې اوسېږم، خصوصي دوم کوم.
مهربانی کوي سر.
د دې شورا نمائندګانو د شورا مشرانو د خو ډېر خیانتونه وکړل. بس دي نور د خیانتونه.
د شورا چې کله خبرې کولې او هدفونه څرګندول، تاسو د دې هدفونه اوریدلی دي چې دوی څه غواړي؟
دا هدفونه د دوی د خپلو چوکیو د ساتلو په خاطر کوي. محترمه،
په خبرو کې کومه خبره ستاسو لپاره د منلو نه ده؟ هغه خبره کې یاد کړئ، مثلا کومه خبره ستاسو لپاره د انتقاد وړ ده؟
د خبرې چې مثبت خبرې دي دا ټولې منفي دي. د خپلو چوکیو د ساتلو د پاره کوي. دوی هیڅ هدف سرته نشي رسولی. دوی هغه خاینان دي چې خلک یې په دیوالو ته لاندې کول.
سلامت بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، ما زغر.
مهربانی کوی کامران صاحب.
سلامونه او نیکی هیل تاسته پا شمول در درانو ملمانو او کردلی را بیدلی افغانانو طولو تا.
سلامت.
زبدا یو دقیق در توا که ما سروان صاحب دست یو تو سکن در وقت وارم در تا. یو راز یو خپل شزه و سره پا کور که ناستی رق سر پورتا سوی دیده دیده شزه و دیده سری خویا با در دوری مال گدیر و یا با کم. نو هغه سړي ورته وویل ولبس ته خبرې ډېرې به کړو، په دا خوله کښې به دیوامه بله خوله به در جوړه کړم. هغې په ژړا پیل وکړي، چې پیل یې وکړي نو دی ورته وایي چې نو خو نه مې وویل نه مې څوک نو ژاړې ول ولیا پر دې نه ژاړم، پر دې ژاړم چې دا به هم را ورکه کړې بله به هم را جوړه نه کړې، پر دې باندې ژاړم. زه وایم چې دا دېرش کاله دا خلکو امتحان ورکړی دی، معینت لاړې، وزارت لاړې، ریاست لاړې. دا لومړی
مننه کامران صاحب، سلامت اوسې، خوشحاله اوسې.
خلکو امتحان
ورکړیکورودان ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، بفرمایئ رادیو آزادي.
مازه سردار محمد تاسی ته تاسی درنو من منو ته د دوله کومینه سلامونه.
سلامت اوسې.
سلامت دا خو به ډېره ښه خبره شي چې یو نوې خبر پیدا شي، یو شورا جوړې شي، یا یو منځ کښې سره کښېني، هغه خبرو نه وایي خبرې پیدا کېږي. او که دوی وایي چې د جهاد په خاطر باندې دوی ځان ناټوري او جهادچان یوې خوا کېږي، نو خو په دغه وطن کښې د مونږ مږکان هم جهاد کړی دی. د شپې به د روسانو غوري وښه دي سوری ته ولې به د مونږ خرو هم جهاد کړی، د مونږ اسو هم جهاد کړی، د مونږ کچرو هم جهاد کړی دی. نو په جهاد باندې خو که دوی ځانونه مخکې بولي دا دې نه بولي، دا قبول مونږ ته نه دي. دوی و داسې وکړي مشرانو چې ټول شی یو انتفاق وکړي، یو اتحاد وکړي، یو نوري وکړي، ټوله را ولي چې مونږ د مرګ خلاص شو.
ډېره مننه کور ودان سردار محمد صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ.
سلام
علیکم.
سلام پر تاسو سروان صاحب، مرزوان صاحب، درنو میلمنو باندې
سلام علیکم.
په خیر قادر تکین سره خبرې.
مهرباني کوي تکین صاحب.
سرمان صاحب، مشترا په ټوله کښې وګورو، زموږ تاسې په خپله افغاني ټولنه کښې، زما په نظر لکه څنګه چې د ژورنالیزم په برخه کښې تاسې ژورنالیستانو خپله وظیفه ادا کړې ده، او هر ګړۍ د ولس سره پاتې شوي یاست، او د ولس موجوده ستونزې مو د چارواکو پر رسولي دي. دا ستاسې د مسؤلیت ادایینه ده. اوس راسې موږ پورې خبره به وچې شته، په سیاسینو پورې، مدني فعالانو پورې، د افغانستان په ټولنه باندې موږ خپل مسؤلیت چې نه سروان صاحب نه دي ادا کړی. وخت دي که خپل مسؤلیت وپېژنو، او په ټولنه کښې موږ تاسې خپل ځان مسؤلیت وګورو. هیڅ بنسټ دی ویره به مشکلات وي بل تاسو وګورئ د نور ملکونه
درسته
وګورئ سعودي عربستان
ته کې څه ویل چل لاندې خبري وکړي
نن د نړۍ د نو په وادونو
مننه
په ګډون باندې مبارزه راځي د څلور په تمن ورته خاطر باندې کوي اساسي مشکل دا غوي کچيري د حراست شورا نیت دا وي چې افغانستان نور د پروګرام خاطر نه بیايو بالکل مش د خپل دی افغان خاطر یو داسې شورا لا حرکومه وحی کومل دای ساس ولرو او د دې موجوده حالات سر د مبارزې په خاطر باندې راو وګورې افغانستان نه واتي امنیتي سوجه نه لري
ډېر مننه تکین صاحب سلامت اوسه خوشاله اوسه ډېر مننه لټول اوریدونکو اوس اله کو چې څو شی به ټلیفونونه کې چې زموږ ملمنه هم نظر څرګند کړي
جناب جاوید احمد غفور کارشناس امور سیاسي هم با ما پیوستند در استودیو تشریف آوردند در استودیو رادیو آزادی جناب غفور صاحب خوش آمدید به برنامه فقط تا به حال تا حدی که ما با شنونده ها در تماس شدیم و شنونده ها با ما در تماس شدن البته نظریات خیلی خوشبینانه نیست درباره تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان به نظر شما علت این بدبینی ها چی هست؟
په مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درانه څاروان سب ته دراړي اوریدونکو ته اساسي مسله دا ده چې په تیرو 15 کلو کې د دیموکراسي د قوی کولو لپاره چې کوم ضرورتونه او هغه په سمه توګه باندې عملی نشول چې هغه نه یو د نظام په وړاندې په سالمه توګه باندې د یو قوی اپوزيشن رامنځته کېدل دي دلته بدبختانه دغه اپوزيشنونه او شوراګان چې د په مقطعي شکل رامنځته کیږي او په مقطعي کل لمنځزي زکه یلات دا چې هغه د خلکو ته د منلو وړ نه وسیږي مثلا تاسو فکر وکړئ په ټاکنو کې یا کله چې یو څوک له نظام د باندې پاتې کیږي دغه یو شورا هغه کوي د اپوزيشن په توګه باندې اصل راځي دا وایي چې د اپوزيشن وظیفه څه ده د اپوزيشن وظیفه دا ده چې د نظام د خو کړنو څخه ملاتړ وکړي او د نظام د په منفي کړنو باندې چې د انتقاد وکړي او د انتقاد ترڅنګ حل لار وړاندې کړي په تیرو 15 کلو کې دا اپوزیسون رامنځته نشول چې هغه د نظام د مثبت کړنو ملاتړ وکړي په منفي انتقاد وکړي او د انتقاد ترڅنګ کړنلار حل لار وړاندې کړي نو دغه د خلکو د بې باورۍ لامل دا چې په تیرو 15 کلو کې دغه شیان دغه شوراګان ډیر تجربه کړلې او هغه شوراګان بیا یو میاشه دوه میاشه دوام کړی دی یا کله هغه کلیدي غړي چې بیرته نظام ته جذب شوی دي یا مثلا کومه معاملې یا ډیل ورسره شوی دی بیرته شورا ډنګ شوی او یا کله د اپوزیسون رامنځته شوی دی صرف پښواری تو غویل چې مثلا د فساد مخنیوي خپل پلیکل بڼه باندې دغه څنډه وړاندې کوي نظام ته چې د فساد مخنیوي په کوم سیستم باندې کوم حل لار لري مثلا کوم ستونزې دي څومره کومک کوي را سره ګوره یوازې مهمه مسله دا نه ده چې اپوزيشن دی یوازې انتقاد وکي اپوزيشن څومره کومک کوي آیا هغه چارواکي چې په حکومت کې د فساد په تور باندې نیول کیږي او محکمه کیږي د هغوی د محاکمې څخه اپوزيشن ملاتړ کوي کنه کوي هغه پریکړه چې نظام یې د ملي ګټو په اساس باندې په بهرنی سیاست کې کوي او د ملي ګټو سره کوم مشکل هم نه لري باید اپوزيشن د حق ملاتړ وکړي خو دلته تاسو کې پرون د غونډه ماده دوی خبرې واوریدلې دلته هر څه د سی په یو شکل سره و مثلا لکه هر چا ځان رهبر ګړلو او زه فکر کوم دا یو لوی جال د نظام په وړاندې مخ کې په خوانی ولسمشر کرزی دغه یو څه کول چې بل مهمه مسله دا د څاروان سپ چې اپوزیسیونونه هر وخت چې رامنځته کیږي هغه د نظام په کړنو باندې انتقاد کوي نه په نظام باندې هغه زه غواړم لګرو خانه چې د نظام په کړنو باندې
انتقاد کوي اجازه په همدې مورد کې د ارغندیوال صاحب نظر هم ورو بیا ورسته تاسو په دې اړه خپل خبرو ته دوام ورکړي ارغندیوال صاحب اول خو پوښتنه داره چې آیا تاسو غواړئ چې د حکومت اپوزیسیون ووسی
نر صاحب سم خو مخیال وکړه د ما سیارې حزب اسلامي چې په چوکاټ کې داخل دي موږ هم دا وسن په حکومت کې شریک یاسو په یو سنې وحدت ملي حکومت کې موږ ونده لرو
بله اما منظور شورا ده د حراست او ثبات شورا زما منظور ده چې آیا دا غواړي چې د اپوزیشن په توګه فعالیت ولري د حکومت البته
تر اوسه حاصل نه خبره نه بشوي لکه څنګه چې دا ورون مخکې موویل زه او هغه سره بېسه موافق یم کاشکې همدغسې یو اپوزیسیون یو سالم اپوزیسیون په دې ملک کې موجود وای چې په غلطو کارونو باندې انتقاد او د ښه کارونو نه حمایت کړی وای زموږ نظر په دې حراست او ثبات شورا کې همدا ده چې هغه مثبت کارونه
باید تایید شي او منفي کارونو سره همکاري نشو کولی، بلکې په هغه باندې انتقاد کوو. او
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لکه څنګه چې زموږ ځینو اوریدونکو ویل، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې په دې شورا کې د هر مشر ځان ته بیل نظر دی، هر یو بیل دریز لري، تاسو سره هماهنګي نه لرئ او هم نظر هم نه یاست؟
نه، مونږ په هغه اهدافو باندې هم نظر یاست کوم چې په لیکل شوی ده. مونږ په هغه کې بېخي هم نظر یاستو، دا اپوزیسیون نه ده او مونږ نه غواړو چې د یو اپوزیسیون په حال سره دا شورا موجود.
اما جناب ارغندی واسف، شکل که شما تعریف کردین، ما بالای کاستی های حکومت انتقاد میکنیم و خوبی هایش تعریف و توصیف خواهیم کرد. خب پیش از این تعریفی که از اپوزیسیون خوب و مناسب شما دادین هم همی بود. پس شما به حیث یک اپوزیسیون خوب مطرح خواهید شد، یا ای که نه فقط مثل اپوزیسیون بالای کاستی های حکومت انتقاد میکنین و بالای نکات مثبتش هم توصیف و تعریف؟
نه، ما میخواییم که تا اوقع عدله که ممکن باشه با دولت همکاری میکنیم، به خاطر که ملت افغانستان در 30 سال گذشته دچار رنج کشیده و بیش از این تحملش نداره. مردم در حالت فرار قرار گرفتند. ما میخواییم که با همین نظام، با همین دولت موجود هم به نوعی همکاری بکنیم که تا تانسته باشیم که مشاکل مردم خود حل کنیم و راه های حل برای مشکل مردم پیدا کنیم.
در پس در این صورت ضرورت به تشکیل شورا چه بود؟ شما در حکومت هستین، میتونستین با موجودیتتان در حکومت این مشکلات حل بکنین؟
متاسفانه در حکومت وحدت ملی گپ کمتر شنیده میشه
و حتی گپ نماینده خود شما در حکومت. بله
نه، نماینده خود من در مجموع نظام کمتر شنیده میشه. به این خاطر ما مجبور بودیم که یک مجمعی را به وجود بیاریم که این مجمع توانسته باشند که با حکومت همکار باشند و بتانند که در حل مشاکل مردم همکاری کنند.
صحیح، ډیره زیاته مننه غفور صاحب، بخښئ چې ستاسو خبرې مو ونیولې. د دې لپاره چې موږ ته معلومه شي چې آیا دا شورا غواړي چې اپوزیسیون ووسی او کنه ووسی، ځکه مو ستاسو خبرې خطې کړې. تاسو کولی شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني.
ښه، نو هغه زما مسله اساسي همدا و چې په دې کې مثلا دغه چارواکي هم راټول شوي چې هغه خپل په نظام کې برخه لري، لکه خپل ارغندیوال سبل تم رسیال لري په اجرایه ریاست کې یا نور دغه سي. نو بیا زه فکر کوم چې دې شورا جوړېدو ته به کوم اړتیا و یا نه و، یا به څومره د هیواد په ګټه وي یا به نه وي، نو دا مسله په پریدو اوریدونکو د څومره په دې قضاوت کولای شي. خو په ټوله کې لکه دوی چې موږ د نظام نه ملاتړ کوو، دا خبره زه ستایم، دا خبره زه تر ډیره پورې تاییدوم. خو اساسی خبره ته بیا هم زر اعظم چې مونږ دغه سي نظامونو ترڅنګ په دیموکراتیکو اصولو کې یو قوي اپوزیسیون ته ضرورت لرو، او هغه اپوزیسیون باید واقعا د اپوزیسیون په معنا وي، نه دغه سي د شوراګانو یا نور چې د امتیاز اخستلو په معنا وي ترڅو وکولای شي له نظام نه امتیاز واخلي. په 13-15 کلو کې مونږ داسې څه ولیدل، هم به اپوزیسیون وو هم به اپوزیسیون دا چې په نظام کې وو، اپوزیسیون دا چې په مخالف وو. نو دغه مسائل ته په کتلو سره زه فکر کوم لکه پرون چې د دوی غزدو نقص خبري ما ولیدلی، ولست ډیر تشویش دی ته نه کوي. زه فکر کوم دا به د نظام د ملاتړ لپاره لکه ارغندیوال سب چې ورته اشاره وکړه، خدای دې وکړي چې د نظام د ملاتړ لپاره وسیږي او هغه مشورې چې د نظام د پروژو د نظام د برنامو د عملی کولو لپاره قوی دي له هغه ملاتړ وکړي. وګوري راځي، زه په دغه شورا یو غږ کوم چې راځي یو ملاتړ وکړي، کچیر د غواړي خپل ځای تثبیت کړي. په اداري فساد کې د نظام لاور وتړي، هغه چارواکي چې نظام د اداري فساد په تور نیسي، هغه چارواکي چې په نورو درغلیو نیسي، تاسې علني د نظام لاوتړی څارنوالۍ او محکمې ته ووایي چې مونږ پکې مداخلت نه کوو، ځکه دغه د پارلمان رئیس هم او د مشرانو جرګې نور هم و. نو زه فکر کوم چې د اصلاح لپاره یو خوشوار کېدلی شي، او کنه داسې اوازې م اوریدل کېږي چې یو شمېر غواړي چې څنګه چوکیو ته ننوځي، او دا طبیعي خبره ده چې یو شمېر له چوکیو هم بیرونو. او بل مهمه مسله دا ده چې دا اپوزیسیون کې ډېری هغه خلک چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله ته کمپاین کړی و، که د نظام بر غواړي باید له هغه نه وغواړي. نو په ټوله کې اپوزیسیون خود څه دي، د ډیموکراسۍ اصل دی، خوالی هغه ماهیت چې باید اپوزیسیون ولري بدبختانه په افغانستان کې لاته روسه نه دی
پیدا. هغه په نقطه شما مطرح کردین نو ای که مبارزه با فساد، در مبارزه با فساد ای شورا باید کمر حکومت را ببنده، اصطلاحی که شما استفاده کردین. خب در هنگام سخنرانیشان جناب آقای ارغندیوال که مهمان ما هم هستن، در جریان مراسمی که ای شورا اعلان موجودیت میکرد، سخنرانی گفتن که این سخنان را با هم میشنویم، بعد نظر خود آقای ارغندیوال هم دربارش میشنویم.
در برابر فساد مبارزه میکنیم و این کار از خود شروع میکنیم و خود ما نمونه و مثال و الگو برای دیگران قرار میگیریم.
جناب ارغندیوال صاحب، اظهارات خود شما در جریان مراسم دیروز، شما میگین که ما فساد، مبارزه با فساد را از خود ما شروع میکنیم، به این معنا که میپذیرین در داخل شورا کسایی هستند که باید با اونا مبارزه شوه و در فساد دخیل هستند؟ بله؟
ببینید، در داخل نظام افغانستان متاسفانه فساد وجود داشته و هنوز هم وجود داره. ما از این طرحی که برادر ما گفتن که با فساد مبارزه از پالیسی دولت حمایت کنیم، 100% ما موافق هستیم. هر کجایی که با فساد مبارزه باشه، حتی گذشته هایشان هم باید ارزیابی بشه. ما با این بخیر موافق هستیم و صحبت ما قصدا به خاطر از این موضوع بود که برای اعضای شورای خودم، برای مجموعی که در اینجا جمع شده بودن، ایره واضحا موقف خودم مشخص بکنیم که ما علیه فساد زمانی که میگیم که به خط نوشته میکنیم که مبارزه میکنیم، باید خود ما کسایی باشیم که و نباید که ما کسایی باشیم که خود ما در فساد آغشته باشیم و بعدا ادعای زیره بکنیم که ما با فساد مبارزه میکنیم. ما اپوزیسیون به خاطر
بله
ما موجود هستند، اپوزیسیون خب هغه صورت ترخی که په دولت ریاست جمهوری که یو گروپ بلی ناکام شي، او هغه اپوزیسیون په حیثیت سره پاتې شي. متاسفانه په وطنی چی که ما موږ داسې یو حالت نه لرو، د وحدت ملی په رفیقت کې ناکام و کامیاب سره یو ځای شوي دي.
بله
سپ نو اپوزیسیون دلته هغه وسیلی ډول سره نه مطرح کیږي، خو موږ آماده یاستو تاسو ته اطمینان ورکوم.
مننه. سلامت اوسئ ارغندیوال صاحب. صرف نیمه دقیقه وخت لرو، یو پوښتنه بل هم له تاسو څخه لرو. هغه دا ده چې تاسو د ولسی جرګې په انتخاباتو تاکید وکړ، لیکن ښاغلی سیاف بیا ویل چې انانوي لوی جرګه دی جوړه شي. دا تاسو په نظرونو کې اختلاف دی او څنګه؟
نه،
انانوي
لوی
جرګه
سیاف هم نه دی دي. او ځکه چې کاغذ کې هر څه چې موجود ده موږ په مخه باندې تاکید کوو. هغه په
یعنی بیانیه هم مهمه نه ده، چې په بیانیه کې هر څه ویلي کاغذ مهمه ده.
موږ نه بیانیه کې دا خبره نه کوي انا نوي، او دا څه ویلي چې بدیل لته وو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.